سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شیبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ولسمشر جو بایدن اداره د استازو په جرګه کې له جمهوری پالو وکیلانو سره یوې موافقې ته رسیدلې چې له مخې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې، په متحدو ایالاتونو کې د ژوند کولو د ویزو شمیر زیاتیږي. د استازو جرګې غړو بیګا وویل چې په روانه اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر کلیزې پورې به د مهاجرت د ځانګړو یا اس آی وی ویزو د لرونکو کسانو شمیر 8500 ته ورسیږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال وویل د نوې موافقې په اساس 2000 نورو افغانانو ته هم د امریکا ویزې ورکول کیږي. د بایدن ادارې او د سنا ډیموکراتانو د 6000 ویزو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری اژانس ته تایید کړي چې تر 80000 پورې افغانانو د امریکا د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د خپلو نږدې 2000 افغان کارکوونکو د راتلونکي لپاره جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل اکثر کارکوونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډېدو سره دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. د کمیټې په خپل پرونی بیان کې هم ویلي دي چې د فعالیتونو له ځنډېدو سره میلیونونه ارمن کسان له مرستو بې برخې کیږي. د دې کمیټې په وینا له 4 لسیزو راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د روغتیا، تعلیم، د معلولینو د خدماتو او اړو خلکو ته د مرستو پروګرامونه پرمخ بیول. د خیریه ټولنې ویلي طالبانو وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې تیر کال په سټاکهولم کې د قرآن کریم نسخې وسوځول شوې. د سویډن کمیټې ویلي د قرآن د سوځولو پیښه په کلکه غندي او دا کار پر اسلامي عقایدو ښکاره برید بولي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې د ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د بارانونو او واورو د وریاو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن د 1403 هجري لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، فاریاب، بلخ، جوزجان، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان او بامیان ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. پرون د کال په وروستۍ ورځ هم د هیواد په ځینو سیمو کې درنې واورې ورېدلې. یوه تازه سروې ښیي چې د تیرو 2 اونیو له وریاو وروسته د افغانستان په شمال کې د اوبو زیرمې د پام وړ زیاتې شوې دي. د چک جمهوریت ولسمشر وایي چې هیواد هڅه کوي له هر ځایه چې کیږي مهمات ترلاسه کړي او اوکراین ته یې ورسوي. پیتر پاول پرون په پلازمینه پراګ کې په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ راډیو د اوکراینی څانګې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
اوکراین اوس مهماتو ته اړتیا لري. مونږ اروپایي شرکتونو ته انتظار نشو کولای، نو ځکه هڅه کوو چې له هر ممکن ځای څخه مهمات ترلاسه کړو او اوکراین ته یې وسپارو. په نږدې راتلونکي کې به اروپایي شرکتونه وتوانېږي کافي مهمات ترلاسه کړي څو د اروپایي هیوادونو ذخیرې ډکې کړي او د اړتیا په صورت کې اوکراین ته هم مهمات ورسوي.
د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته چک جمهوریت چې د ناټو غړی دی د اوکراین نږدې متحد پاتې شوی او مرستې ورسره کړي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خوانی سلاکار پیتر نارو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د 6 د برید اړوند جرایمو په خاطر په بند محکوم شو. نارو د ټرمپ د ادارې لومړی جګپړی چارواکی دی چې د 4 میاشتو بند سزا ورکول کیږي. هغه تورن دی چې د کانګرس یوې پلټونکې کمیټې ته د 2020 کال د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د یرغل په اړه د څېړنو لپاره د ځینو اسنادو له سپارلو انکار کړی. نارو په میامی کې فدرال زندان ته روانېدو مخکې خبریالانو سره په خبرو کې له عدلي سیستمه د وسلې په توګه پر کار اخیستو نیوکه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. نن د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د امریکا د استازو جرګې د پاوز له دوو پخوانیو جنرالانو څخه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په وتلو کې د ګډوډۍ په اړه سپیناوی وغوښت.
At the end of 20 years we the military
د شلو کلونو په تیریدو سره موږ پوځیانو هلته د پاوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نسوی جوړولی. دشمن کابل اشغال کړ.
نن د وری لومړۍ نیټه د نوروز ورځ ده. داسې مهال چې طالبانو د نوروز پر لمانځلو بندیز لګولی، په یو راپور کې واورئ چې دا ورځ په افغانستان کې پخوا څنګه لمانځل کېده.
تیر کلونه به مزار خار کې ډېرې تیاریانې نیول کېدلې چې دا جنډۍ ته جګېدل. ځینې خلک به دیده لیدو ته راتلل، د ګاونډي ملکونو نه به هم خلک راتلل او بل په سره لنې مشاعرې وې.
د پاکستان حکومت په څه کم یوه میاشت کې د هغو افغانانو ایستل پیلوي چې آی سی سی ډوله کارتونه لري.
چې کله دلته آپریشن سٹارټ شي نو په دې کې هغه کډوال چې پاسپورټونه یا په ویزې باندې راغلي دي، هغوی په ژوند باندې اثر پرې ورځي.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې د انتخاباتو پر نتایجو د امریکا د تازه نیوکو جزئیات درکو، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د پاوز دوه پخوانی جګپړي جنرالان پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورغوښتل شوي وو. دوی له افغانستانه د تخلیه د عملیاتو په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړل او د کمیټې پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د خپلو ځینو ناکامیو په تړاو یې لا تر اوسه دوی ته سپیناوی نه دی ورکړی.
د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی مشر جنرال مارک میلی د پخوانی افغان پوز او حکومت سقوط یوه استراتیژیکه ناکامي وبلله، خو د امریکا د شل کلن ماموریت ننګه یې وکړه. جنرال مارک میلی او د امریکا د پوز د مرکزي قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزي سه شنبه د امریکا استازو جرګې ته ورغوښتل شوی وو چې د تخلیه د عملیاتو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. جنرال میلی زیاته کړه،
At the end of 20 years we the military helped build an army, a state, but we could not forge a nation.
د شلو کلونو په تیریدو سره موږ پوځیانو هلته د پاوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نسو جوړولی. دشمن کابل اشغال کړ، د حکومت سقوط پیښ شو او هغه پاوز چې موږ یې ملاتړ کاوه له منځه لاړ. دا یوه ستراتیژیکه ناکامي ده، خو پاوز هلته شل کاله میلیونونو افغانانو ته امیدونه ورکړل. په وروستیو ورځو کې مو 130,000 افغانانو ته د ژوند او ازادي بې ساری فرصت په خورا لوړه بیه برابر کړ. تر ټولو مهمه ده چې موږ د امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه د تروریستي برید څخه خوندي کړل، هغه څه چې زموږ سیمه ایز ماموریت وو او دا ماموریت نن هم دوام لري.
And that mission continues today.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزي بیا ویل، پاوزي پلو امریکایي عسکرو بې ساري عمل وکړ او وتوانېدل د تخلي عملیات سرته ورسوي، خو دغه خبره د پالیسي او پریکړې وچ ستونزې رامنځته کړې. د تخلي د عملیاتو پر مهال د اگست په 18 د کابل د هوایي ډګر خولې ته یو ځانمرګي حمله وشو چې پکې لږ تر لږه 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت د هغه برید مسؤلیت ومانه. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل مکال په پرونی استماعي غونډه کې پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د تخلي د عملیاتو پر مهال د ځینو مسایلو په تړاو د دوی پوښتنې بې ځوابه پرېښي او له پامه غورځولي. په پرونی غونډه کې امریکایي سنایپر یا نښهویشتونکی تایلر ګس اندروس هم حضور درلود چې د مایکل مکال په خبره د انتحاری بریدګر د وشتلو لپاره یې قومندانانو د هغه غوښتنه له پامه غورځولې وه.
And testified to us that he had the suicide bomber in his sights.
هغه سنایپر وو او موږ ته شاهدی راکړه چې ځانمرګي بریدګر یې په خپل دید ساحه کې درلود. هغه د سنایپر عکسونه او نور اړوند اسناد استولي وو او له خپل قومندانانو یې اجازه غوښتله چې ځانمرګي بریدګر په نشه کړي. دا خبر درای له پامه غورځول شوی وو. هغه هیڅ کله بریده ته نه اوریدلی. ما او د وسلوولو خدماتو د کمیټې رئیس له دې شهادت وروسته دفاع وزارت ته یو لیک واستاوه او وموغشتل چې دا اسناد او عکسونه کانګرس ته وسپارل شي. تر دې دمه پورې دفاع وزارت دا غوښتنه له پامه غورځولې او رد کړې ده.
The Department of Defense has refused.
مقال ویل د دې لپاره چې افغانستان د تخلید عملیات پر مهال رامنځته شوې فاجعې او ننګونې بیا پېښې نه شي، دا اوسنۍ څېړنې مهمې دي. د امریکا پوځ د 2020 کال د اګست په 1 د افغانستان د تخلیع عملیات بشپړ کړل او د وروستي امریکایي عسکر په وتلو یې په دغه هېواد کې خپل ماموریت پای ته ورسوه. د هغه ورځې وي چې طالبانو د افغانستان ټولې سیمې نیولې وې او پخوانی پوځ هم د 2 په موده کې ماته او حکومت سقوط کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د 1403 هجری لمریز کال د وری یا حمل لومړۍ نیټه د نوروز جشن دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د 1403 کال د نوروز لمانځنه پخوانی بڼه نه لري او د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې په ځانګړي چمتووال یې ولمانځي. دوی وایي له یوې خوا روژه ده او له بلې خوا طالبان خلکو ته د نوروز د لمانځلو او د تیرو کلونو په څیر د تفریحي پروګرامونو د جوړولو اجازه نه ورکوي.
نوروز یو له هغو لرغونو او دودیزو جشنونو لړډلې چې افغاني کورنۍ د نوروز په ځنګړو پروګرامونو لکه په مزار شریف، کابل او ځینو نورو ښارونو کې د سخی بیرغ پورته کولو، تفریح پارکونو ته تللو، د میزونو برابرول، د سیمناک په خول، د تفریح او موسیقي پروګرامونو جوړول او د خپلو ملګرو کورونو ته پر تګ را تک لمانځه. خو د خلکو په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نوروز او د نوي کال د لمانځلو بڼه بدله شوی او د پخوا په څیر رنگ نه لري. په پخوانی جمهوری نظام کې کله چې په نوروز راورسید، مزار شریف ښار به د نوروز د منځلو لپاره د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو کوربه وو او په دې ولایت کې به بیلابیل پروګرامونه جوړیدل. د بلخ ولایت یو تن اوسیدونکي رسول ملکزی ازادۍ راډیو ته وویل، له 3 کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت د پریکړې له امله په بلخ کې د تیر په څیر نوروز نه منځل کیږي او په بلخ کې د نوروز د مسافرو په توګه د خلکو کو غنغونه نشته او د هوټلونو کاروبار هم د پخوا په پرتله پیکه شوی دی.
د تیر کلونو په مزار خار کې ډیره تیاریاں نیول کېدلې، هم د دولت د خوانه هم د خلکو له خوانه چې د اجنډي ته چې د لزنی خلک به د دې لید و تر اتلل، د لګاونډي ملکونو نه هم خلک راتلل او بل پر سره لنې مشاعرې وې، د زنی نندارتونونه جوړېدل، ځوانان او د موسیقي به غږول. ته اسلامي امارات را تک سره دغه شیونه بند شول، په موسیقي بندیز ولګول شو، جنډې نه جګیږي، نوروز میله بالکل نه کیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د نوي کال او نوروز د ځانګړو مراسمو هیڅ څرک نشته. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل،
نظر په نورو کلونو باندې چې ورته ګورو ډیر فرق لري. نورو کلونو کې به د نوي کال د تجلیل لپاره درې ورځې څلور ورځې مخکې به ملی بیرغ به په سرکونو په چوکونو کې په ټولو جایونو کې به ملی بیرغ لګیدلی و، یعنی تنظیمات به د شروالۍ لخوا نه د بعضې چوکونو جوړول او رڼا کول په ګروپونو باندې، نو دا تنظیمات پر ډیر نیول کېدل. خو سخت کال چې ورته ګورو تدابیر نه دي ورته نیول شوي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال نوروز نشین منځلی. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادۍ رادیو ته وویل، کله به چې نوروز را نږدې کېده د اوو ډوله میوه هفت میوه میز به جوړاوه، خو د دې په وینا اوس یې توان نه لري.
قبلا خودم وظیفه داشتم،
مخکې ما دنده درلودله او له هغې لارې چې براتلم د اف میوې لپاره چې به څه اړتیا وه هغه به مې اخیستل او نوروز به مې نمانځه. خو اوس مهال اقتصاد هم ښه نه دی او له بلې خوا روژه هم ده. موږ هیڅ اف میوه نه ده جوړه کړې. ګورم چې په بازار کې میوې ډېرې دي خو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. سږ کال نه نمانځو ځکه طالبان هم اجازه نه
ورکوي.
په کابل کې د یوې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست سمن خان چې لاسګاډی لري، په تیرو کلونو کې نوروز او نوی کال مراسم منځل، خو سږ کال د خپلو ماشومانو لپاره د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو په فکر کې دی.
مخکې نوي کال کې به چکر سي تلو، اوس کاروبار نشته چې یو بیګا ته دوه ډوډۍ پیدا کړو. نوي کال کې موږ کار ته وتلي یو چې په یو څو پیسې پیدا کړو، کار کوو دوه ډوډۍ پیدا کړو.
په پخوانی جمهوری حکومت کې به د کابل ښاروالۍ د نوروز او د نوي کال د رارسېدو په مناسبت په بیلابیلو سیمو کې تفریحي پروګرامونه جوړول او د کابل په منډوي کې به یې هم د بیرغ پورته کولو مراسم لرل. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال د نوروز لمانځلو لپاره کوم پلان نه لري. تیر کال یو شمیر خلکو ویلي وو چې غوښتل یې د نوروز د لمانځلو لپاره په میله او د خپلو ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو هم تیر کال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. نوروز د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمیر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی چې هر کال په دغو هیوادونو کې د پسرلي د هرکلی او د نوې لمریز کال د پیل په موخه لمانځل کیږي، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي او د دغې ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
د نوروز د لرغونی جشن اړوند نور راپورونه هم لرو چې نن د ورځې په اوږدو کې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې اوریدای شي. د ازادۍ راډیو خبرونې څلورویشت ساعته مه هیروئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د کونړ چارواکي وای په وټپور ولسوالۍ کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی همکاري د یو کانال د ترمیم چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا دا کانال 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې بیا رغولو ته 3.2 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي او په کې له څلورو زیاتو وزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مشر مولوی عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل د وټپور ولسوالۍ اړوند د کټار قلعه سیمې کانال چې تیرو سیلابونو تخریب کړی وو او د ځایي اوسیدونکو په زرګونو جریبه ځمکه بې اوبو شوې وه، اوس د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په همکارۍ چې ټولې 3.2 میلیونه افغانۍ کېږي د بیا رغولو او ورته د استنادي دیوالونو کار پیل کړی دی.
چې دلته دغه سربند دغه ولا مخکې سیلابونه تخریب کړی وو او وړې اوس الحمدلله تقریبا 440 نفر کار کوي دلته او د خپل سربند ولا جوړی.
د هغه په وینا چې یاد کانال 15 کیلومتره اوږدوالی لري او د کارونو بشپړېدو سره به 3000 جریبه ځمکې ته اوبه ورسوي. ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې له یوې خوایې رنگ شوی کانال جوړیږي او له بل پلوه په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. محمد امین او سر بلند:
که دا کانال زمونږ الله په خیر سره ورسی نو زمونږ ځمکو ته به اوبه ورسیږي. او بل دا دی چې غریبو خلکو ته سلګونه خلکو ته پکې کار میلاو شوی دی. غریبانان چې کوم دی په کار شوی دي پکې
اوس په دومره خوشحاله د غربت وخت دی او 410 کسان چې کوم ځای کې کار کوي نو خامخا دې یو پیدا رسیږي. کنه 410 کورونه ته چې دې په خیر رسیږي هغه د نه پولان او خلاصې کې چې ماسا سي کوم دي دا ټول نو موږ دې نه ډېر خوشاله دي دې نه ډېر مننه کوو.
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د ویلې د ترمیم په چارو کې 410 بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیاوي برابرې شوې چې په دې وروستیو کې خلک د کار نه دشتوالي په وجه ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
و موریدل چې د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د یو کانال د ترمیم چارې پیل شوې دي او په دې پروژه کې له 400 زیاتو وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د انتخاباتو وروستی بهیر د دیخ کارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده د روسیې وګړي له خپلو ډیموکراتیکو حقونو بې برخې کړي دي. د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د مارچ په 15مه اول سمه ترسره شول، یو اویا کلن ولادیمیر پوتین د بلې شپږ کلنې دورې لپاره وټاکل شو. د کارپوهانو په اند پوتین غوښتل د ټاکنو په ترسره کولو سره چې تر ډیره جالی بلل کیږي وښیي چې د روسیې د خلکو بشپړ ملاتړ ورسره دی. د موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وویل د کرملین لخوا د مدني ټولنې څنډیده کول او په روسیه کې د خپلواکو غږونو خپ کول د تیرې اونۍ د ولسمشریزو ټاکنو ځانګړتیا وه چې یوازې غیر ډیموکراتیک بلل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې سه شنبه د انتونی بلنکن له قوله ویلي، له انتخاباتو مخکې کرملین په سیستماتیک ډول له ډیموکراتیک پروسې او د قانون له حاکمیته د دفاع ډلې لکه خپلواک څارونکي ګوښه کړي او د پوتین بالقوه مخالف کاندیدان په جعلي تخنیکي پلمو رد کړي دي. بلنکن ویل په روسیه کې د ټاکنو وروستی بهیر د دې ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده روسیې اتباع له یوې شفافې او معنا لرونکې ډیموکراتیک پروسې څخه بې برخې کړي دي. یو اویا کلن ولادیمیر پوتین چې له 2000 کال راهیسې د ولسمشری صدر اعظم په توګه پر روسیه واکمن دی، ټاکل شوی د نوي ولسمشریزې دورې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد د دیکتاتور جوزف ستالین څخه مخکې شي او په دوو پیړیو کې د روسیې تر ټولو اوږدمهاله مشر پاتې شي. د روسیې د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د معلوماتو له مخې ولادیمیر پوتین د 83% رایو په ترلاسه کولو بلش په کلنی دورې لپاره وټاکل شو. په دې ټاکنو کې د خلکو ګډون 0.4% وو. په دې ټاکنو کې رایې اچونه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په نیول شو سیمو کې هم ترسره شوه. هغه سیمې چې په سلګونو زره روسی پوځیان پکې ځای پر ځای دي او موسکو په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره زمیمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي، موسکو د اوکراین په موقتی اشغال شو سیمو کې جعلي انتخابات د یو ښکاره تبلیغاتي تمرین په توګه ترسره کړل. د بلنکن په خبره د موسکو هدف دا و چې د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې غیر قانوني ادارې چې په ناقانونه توګه پرې برید کړی وو اشغال کړي دي پیاوړي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزا کاکړ وایي د پاکستان حکومت به د اپریل 15مه د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. اغلی کاکړ ازادي راډیو ته ویل د محل په پاکستان کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د آی سی سی کارتونه لري او د دې پریکړې لمخې د ایستو له خطر سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پاکستان د حکومت پر دې پریکړې اندېښنه ښودلې او ویلې دي دا پریکړه د هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي چې د طالبانو له ویرې بل هیواد ته تښتېدلې دي. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي موږ له یو شمېر افغان کډوالو سره هم خبرې کړې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزا کاکړ وایي د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15مه به په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. نوموړی پر خپل ایکس پاڼه یو مکتوب او عکسونه خپاره کړي چې پکې ویل شوي په سند ایالت کې د نقشې جوړولو کار بشپړ شوی او د مارچ تر 15مې به دا معلومات د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي. منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارو وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو شمیر چې د آی سی سی کارتونه لري شاوخوا 8500 تنه دی.
په پاکستان کې دا مهال 8500 افغان کډوال چې دی هغه آی سی سی کارت لري، نو دغه فیصلې د 8500 افغان کډوالو ژوند په ویره کې کو چې هغه به د اوس نه مطلب پډې رویره کې ژوند کوي او دا خالي په آی سی سی کارت اولډر باندې د دې اثر نه پریوري چې کله دلته آپریشن سٹارټ شي نو پدې کې هغه کډوال چې پاسپورټونه یا په ویزې باندې راغلي دا هغوی په ژوند باندې اثر پریوري.
هغې دا وکړه چې پاکستانی پولیس د کډوالو د جبري ایستلو په بهیر کې اسناد نه کوري او دا مسله افغان کډوال او پناه غوښتونکي د ایستلو له خطر سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا برخې کمپاینري سمیره حمیدی د پاکستان د فدرالي حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو د دویم پړاو د اعلان په اړه اندېښنه ښودلې او په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ډیری دا کډوال د طالبانو لخوا د زورونې له ویرې له افغانستان تښتیدلي او د افغانانو د موقعیت نقشه کول او بیا هره وروستۍ پریکړه دوی له لوی خطر سره مخ کوي. هممهاله د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې یا جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانانو د موقعیت نقشه کول به د دوی زورونه ډیره کړي او د هغوی کورنیو ته به زیان ورسوي. دغه کمیټې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د پاکستان حکومت سره کار وکړي. له بلې خوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د دې عملیاتو له پیلېدو اندېښمن دي. نجیبه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو څخه دا وایي د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو خبر اندېښمنه کړې ده.
تقریبا زموږ دریم کال دی چې له افغانستانه دلته راغلي یو، ځکه چې موږ هلته له خطر سره مخ وو او دلته زموږ د پناه اخیستنې کیسونه هم بررسي شي، مګر موږ لا هم انتظار کوو او زموږ برخلیک لا هم معلوم نه دی. زموږ د ویزو وخت پای ته رسیدلی او امکان لري چې د پاکستان پولیس موږ ډیپورټ کړي.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله سوریا سادات وایي،
متاسفانه
سختګری دغه مرغه د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت سخت اقداماتو د ټولو کډوالو وضعیت ستونزمن کړی دی. کله چې موږ له کوره ووځو موږ تل ویره لرو چې پولیس مو ونه دروي.
یو شمېر پاکستانی رسنیو هم د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د روان کال د اپریل له 15مې نیټې دي د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی له یادې پرېکړې د پنجاب د کورنیو چارو له وزیر نورالامین او د دغه وزارت له نورو چارواکو سره په یوه ویډیو ناسته کې خبر ورکړ. د پاکستان ډن ورځپاڼې د سرچینو له قوله ویلي چې د دغه هیواد فدرالي حکومت به د پنجاب حکومت ته د آی سی سی یا د کډوالۍ د ځانګړي کارت لرونکو کسانو نوملړ چمتو کړي، څو یې له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ، چې په ترڅ کې د یو شمېر قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون څه باندې 540 زره افغان کډوال وایستل شول. که څه هم د بشري حقونو سازمانونو په وار وله پاکستان غوښتي چې دغه بهیر ودروي، خو د پاکستان حکومت تل د بې اسناده کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
دغه ولایت سیدونکو نو ساکل دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره د څه خاصه آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نو ساکل خو چا داسې خاصه آمادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه.
فرید یم د قلاینو شهر اوسیدونکی. د نوروز دپاره اوس څه خاص تدابیر چې خلک آمادګي ونیسي نه تر سترګو کېږي؟ دلته د تیر وختونو په شان خلک عادي ژوند کې کوم خاص شی نه لیده کېږي، خو یو خبره ده، هوا سمه سوې ده، د شتون شنه سوې دي او خلک د میلې لپاره تفریح لپاره ځي وځي، د شتو ته د پستلخ جنګلو ته ځي، نو خپل وخت ښه تېروي. نو داسې خاص شی چې د نوروز لپاره آمادګي ونیسي په ښار کې څه نه لیده کېږي، خو ځینې کورو کې خلک سمنک جوړ کړی ده، نو مراسم چې ورته لري ځینې په کورو کې خامخا ترسره کوي، خو د باندې داسې کوم څه نه ترسره کېږي چې خلک د نوروز ته کومه آمادګي ولري، یا یو جشن دي وي، یو لمانځل دي وسي. خو تر ډېره خلک چې دشتو ته تفریح ته او ښایسته فضا ده، ښایسته هوا ده، ښه ښکار ښه ورشتونه سوي دي، نو فضا ډېره ښایسته سوي ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوجو اوریدونکو او کارکونکو ته ز یو ځل بیا هم محمد علی پلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو څخه هم دا پیغام درته پریږدم دا چې نوې کال 1403 کال په مناسبت ز د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او همدارنګ ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې همدغه کال زموږ په هیواد کې یو د سولې او همدارنګ په یو اقتصادي او پر ځان بسیا هیواد کال وسیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه په 19 او 25 متره لاندو څپو اوري. د شپه د سهار شپږ بجې او 30 دقیقې دی. په موکړې خبرونو ته د ولسمشر جو بایدن اداره د استازو په جرګه کې له جمهوریت پالو وکیلانو سره یوې موافقې ته رسیدلې چې له مخې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې په متحدو ایالاتونو کې د ژوند کولو د ویزو شمیر زیاتیږي. د استازو جرګې غړو بیګا وویل چې په راروانه اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر کلیزې پورې به د مهاجرت د ځانګړو یا اس آی وی ویزو د لرونکو کسانو شمیر 8500 ته ورسیږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال وویل د نوې موافقې په اساس 2000 نورو افغانانو ته هم د امریکا ویزې ورکول کیږي. د بایدن ادارې او د سنا ډیموکراتانو د 20000 ویزو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته تایید کړي چې تر 80000 پورې افغانانو د امریکا د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي د خپل نږدې 2000 افغان کارکونکو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې ویل چې اکثر کارکونکو د خپل کورنۍ او نفقه ګټي خو اوس با د کمیټې د کارونو په ځندېدو سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې په افغانستان کې خپل خدمات ځندوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د بارانونو او واورو د وریاو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن د 1403 هجري لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه به د هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، سمنګان او بامیان په ګډون د هیواد په 19 ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی. پرون د کال په وروستۍ ورځ هم د هیواد په ځینو سیمو کې درنې واورې وورېدې. یوه تازه سروې ښیي چې د تیرو څو اونیو له وریاو وروسته د هیواد په شمال کې د اوبو زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي چې هیواد هڅه کوي له هر ځایه چې کیږي مهمات ترلاسه کړي او اوکراین ته یې ورسوي. پیتر پاول دا څرګندونې پرون په پلازمینه پراګ کې په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ رادیو د اوکرایني څنګه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د 2022 کال د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسیې له بېدلیله یرغل وروسته چک جمهوریت چې د ناټو غړی دی د اوکراین نږدې متحد پاتې شوی او مرستې ورسره کړې دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خوانی سلاکار پیټر نارو د امریکا د کانګرس پر ودانې د جنوري د شپږمې د بریټ اړوندو جرایمو په خاطر په بند محکوم شو. نارو د ټرمپ د ادارې لومړی جګپړی چارواکی دی چې د څلورو میاشتو بند سزا ورکول کیږي. هغه تورن دی چې د کانګرس یوې پلټونکې کمیټې ته د 2023 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانې د ټرمپ د پلاویانو د یرغل په اړه د څېړنو لپاره د ځینو اسنادو له ورکولو انکار کړی دی. نارو په میامی کې فدرال زندان ته روانېدو مخکې وویل چې له عدلي سیستمه د وسلې په توګه کار اخیستل کیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي؟
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او زیاترو باندې لاس پورته کوو.
د نارینه و بد چلند هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي.
ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلام له نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کړو. خپل روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن ام دا موضوع چیلو په فایل کې د خلکو خبرې اورو، بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو د دینی علماو په خبره روژه د صبر، حوصله او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مني چې د بعد د روژې په میاشت کې د کورنۍ له غړو سره خشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل پاړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاترو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي. ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي. په خبره یې دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بده مرغه چې مونږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه روژه یي او د ښځینه او مسؤلیت تر نارینه وو لا ډېرې زیاتې. دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دي، دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه د نارینه وو زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې او کله چې نارینه راځي خپل غصه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځه په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه یي، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه یي. ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو ناجوړي نور کسان چې د هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي نارینه ګویا څه وایي، مونږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ په روژه باندې وانه چو. دلته چې د نارینه خپله بې ځایه غصه په ښځې باندې کوي، دا واقعا یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کېږي هغه به نارینه خوري، غصه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غصه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کېږي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي دي چې په نظر یې ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې مونږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو، مونږ باید روژه هم سمې، د مونږ باید خوراک هم سمې، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو آل دا چې خزم روزه لري خزم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د کور د ټول اوقات ریښیي خپل به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال چې ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان تر نه متاثر کېږي او ټول خپه کېږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانې سره تېر کړو. د اسلام نظر هم که ګورو نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولې دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅکله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده نو ما روژه نیول ده ټول ته به په غوسه کېږم او ټولو باندې به چغېږم. حدیث شریف ته که څوک له تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده، نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدا وي چې ته به وایې چې ما روژه ده. نو مونږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنا نه ده چې مونږ خوړل او څکل په ځان باندې بنده کړو او نور څه هر څه مله لاسه کېږي کوو، خلک کازار کوو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خپه کړو. نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې دا حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته دی منلو وړ نه دی.
دا میرمن له ټولو نارینه اوس غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دي نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او دعوی،
نه د خپل روژه خرابوي نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غوسه ورغی یو لاس د قید ځان ته کینی، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو تا بنده بیا ښه اغېز لري. پس ته بیا غوسه نه یې، د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند یو ښه چاپېریال رامنځته کړو ټول روژه تیانی. نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو او سیله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډېر ښه شکل او په ډېر ښه اخلاق دا دغه میاشت ده چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي، او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه هم دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپلو مور او خور او ښځې سره خپل لور او خپل اولاد ټولو سره بیا په جامعه کې په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیک رویه وکړي تر څو چې خپل روژه یې محفوظ وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدني فعال سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډېر زله دیدې شاهده وه چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې غوسه کېږي چې دا کار بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
تر ډېره داسې په ناحقه سره یو سړی قهرېږي. ځینې کورنیو کې یوازې په روزې مبارکې میاشت کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډېری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډېر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي. او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو نو دوی تر ډېره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي، باید همیشه دکتاتور واوسي، باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کېږي. تر ډېره حده دا موضوعات لیدل کېږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډیر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډیر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هېڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارکې په میاشت کې د نارینهو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کېږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته شوي دي په ډېری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم مېرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، چې له ماشوم نه د پالنه نسي کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا ته ورسره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنې مونږ خو داسې دوی بعضی سګرټ وهي، بعضی نسوار وهي، نو وایي چې مونږ عملي یو او مونږ ته ډېره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږده چې اصلا له مېرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کېږي چې د کور نارینه هغه زمن دي، یعنې په هغه کور کې چې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور چې نهه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شیدې ورته ورکړي، بېخوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي، نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کېږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم او ټول باید له مانه عبرت وکړي او ټول باید له مانه وویریږي، کله چې زه راځم ټول باید ما ته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهوو کې شته، خو ډېر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي. او په داسې حال کې چې هر څه څه دي، یعنې که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنې همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم چې ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کېږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بهانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهېږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوې ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیانې چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د لمانځه زی او مونږ سات یا به کیږو ښه کیږو. او له بلې خوا نه مونږ د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي تر څو مونږ هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ سوي دي. او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږ د هغو دغه وضعیت هم حس کولای سو او ډېر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنه وته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده، باید مرسته وکړو، کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي، پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپېریال د کور هغه بنسټ خرابوي او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي یا ده که یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه. بیا همغه داسه ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنې روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي او دا احساس د نه لري مثلا دا روزه یوازې موږ نیولې ده او بس نور د ښځې موږ ته مینځې ګرځي او موږ به مثلا ښه خواړه به د کور موږ خورو او ښه څښاک به موږ کوو ځکه چې موږ روزه یو او د دې تر څنګ موږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا موږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله سې دسترخوان په سر کینو، هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترکه دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تراو نه لري او شاید د زما هغه حس برتری مې را خرابه کی یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب په کورنۍ کې خرابه کی. نه، که چیرې موږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا نارموي او په خبره د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسېدونکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې عمل لري یا سګرټ یا نور نشه یي توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه یو، او په عین حال کې مونږ په کارم داده او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې ده چې موږ روژه نیولې، خو مېرمنې هم روژه نیولې. نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو او حداقل ماشومان قرار کړو. همدارقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقي ونه کوي او عبادتو کې تلاوتو کې یا ځان بل چیرته بوخت کی.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې عقله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده او د تربیت لپاره بهترین زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایز رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزه وي او د په باطن باندې د ظاهري نخړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او سیله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، خې خبرې وکي، خې عمل وکي او خې کردار وکي. دا د روزي مقصد دا روزه د دې لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سوې لعلکم تتقون، د دې لپاره تاسو وساتل سي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتنه له هغه کار نه خدای خپکیږي. ځین خلک روزه نیسي خو متاسفانه غروزینه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزینه ژوند باندې تاثیر نه بیا اوسې لګی کوي شور کوي غالمغال کوي کورنۍ باندې مخصوصا اله دا ولې پاخه سو دا خام سو دا څنګه سو ولې زر ډوډۍ نشته ولې حال دا چې دغه کور والا ټول روژه نیولې ده هغه ښځه چې کار کوي هغه غریب هم روژه نیولې هغه جنۍ چې کار کوي هغه هم روژه نیولې کاغې ته لور وي کاغې ته انګور وي کاغې ته کډ او میرمن وي کاغې ته خور وي کاغې ته مور وي کڅوګي خو دا کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به میتاغوند روزه وي او ځین خلک بیا بیا وسیلګي وکي هله روزه مینیولې دا روزه دا تاسو ولې دا کار کوي به خبر لدی چې دا روزه یوازې ته روزه نه بلکې هغه هم روزه دي د روزي یو معنی هم صبر ده صبر په دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري ځان داسې صبر وګرځي یو داسې صبر وي چې د په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر بلکې صبر دې ته وایي چې خلک دې تاسو غم د تا تحمل او د تا په اخلاقو خیګنه او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلکو ویني د دې معنی صبر ده د دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړ صبر به کومه څه نه خورم څه نه سکم بلکې دا نه خوړل او نه سکل دا خو امساک ده ځان ساتنه ده ځینې وقته طبي لامل لپاره خلک یو څه شي نه خوري صحیح لامل لپاره ډاکټر ورته ویل څه بخوري نه سکې نه ولی روزه چې چشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي
کب سر ده هم وای چې که څوک خپل اعمال نشي سمولای روزنی ولې ګټ نه لري
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه وکه څوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط او گناه خبر پری نه دی او د گناه عمل پری نه دی نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګی ته ګی ساتلای دا یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري بلکه دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده یعنی د مونږ وظیفه ده د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو یعنی روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې مونږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایا د بدلون ده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی و تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم اوس نو د مونږه دنده ده د مونږ مسؤلیت ده د مونږ وظیفه ده الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي مونږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو له اهل بیت سره ښه چلند وکړو له اولادونو سره ښه چلند وکړو له ورونو سره ښه چلند وکړو له خویندو سره ښه چلند وکړو همدا رقم د کورنۍ ټوډ وغړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت دی مونږه همدا ده نو د روزي معنی تنها ځان وګي ساتل نه دي کای چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی روزي د ته ګټه نه کړي د روزي نه ګټه نه دا اخیسته فقط د ځان وګي ساتلی او د مقصود د شریعت تنها وګي ساتل نه دي چې ځان وګي وساتي ولګه مقصود نه ده بلکې مقصود اصلاح ده لعلکم تتقون معنی هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي داسې تقوا درکې راسي چې دغه په ترڅ کې تاسې ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلک عمومي خلک ویني نو له دغه وجه نه خلک ته بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړه کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګي او ته گئی ساتلی پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع و ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیل کی یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي روزي نه ګټه نه اخلي اوس د موږ مسؤلیت ده د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي او هغه په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خله تړلې ده او خله ته خلبوي راچولې بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتساپ شمیره ده 00420211 شپږ سوه یو دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاره